Мене на Ахмадиса Куродан. سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچيدي سبق د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند ننګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. د شاعرانو کار ژوند په کې خبرې کیږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو له لوري د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې ټلویزیوني خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز نن دا خبر ورکړی دی او په یو بیان کې په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه به بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو دې اقداماتو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولی دي. چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس باندې په ټویټر خبر کړی دی. په افغانستان کې د چین سفیر جاوا شینګ او ورسره مل پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبرې ژانس څرګندوي چې دا مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نور اخیستل کېږي. افغانستان پروسږ کال چین ته د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لرل. چین یو له هغو څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ یې د دوی سفیر هم منلی دی. د خیبر پختونخوا په اړه رئیس اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشا ځواک پر پوستي په بریچ کې لک څلګ لس ملیشا ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې بریچ تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د نمرنیو معلوماتو له مخې لس ملیشا ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوځ یې دا کړی و چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او دوه سنمرګو په شمول نه غړي وژل دي. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یکشنبه یا دوشنبه په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زلنسکی پر شمالي کوریا او روسیا د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنجشنبه په ورځ ویلي و چې د اکتوبر په 23مه د روسي کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي دي. واشنگتن د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړی و چې د شمالي کوریا 3000 سرتیري په روسیې کې ځای پر ځای شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم د مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبر اعلانو پر یو مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په بیروت کې میشت الماپین ټلویزیون ویلي چې په وژل شوي کې دوه تنه د دوی همکارانو. المنار ټلویزیون بیا ویلي دی چې دوی یو کمرمین هم په دغې خبرې اعلانو کې وژل شوی. دا ټلویزیون د حزب الله ډلې پورې اړه لري. اسرایلي ځواکونو تر بمبارۍ مخکې په سیمه کې خلکو ته خبرداری نه ورکړی. او د افغانستان د الف لوبډلې له هندوستان الف لوبډلې په وړاندې توپهنه پیل کړې ده او دا لوبه روانه ده. د افغانستان د پخنې سره د آسیا د ایمرجنګ جام په دویمه نیمه پای لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د هندوستان الف لوبډلې په وړاندې په چي وګټل او توپهنه خورا کړه. تر دا مهاله افغانستان په 400 اورونو کې 120 منډې کړي. هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی او له دې وروسته چې اورونه پوره شي هند به بیټنګ ته راښکته کېږي. د دغې سیالۍ کوربه عمان دی. دا سیالۍ د افغانستان په وخت 6 بجې پیل شوې ده. د دې لوبې ګټونکی به د اکتوبر په 20مه نېټه د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې پای لوبه لوبوي. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله عبدالرحمن، الله محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. تر دا مهاله په لوبه کې صدیق الله اتل او زبید اکبري دواړو 50 سیزې وهلې دي.
د ژوند رنگونه. درنو دوستانو داونه مو د ژوند رنگونو په خبرونه کې ز اجمل اند هرکلی کوم. د ژوند رنگونه خبرونه چې موږ بلا بلا مکاران مخې ته وړي، موږ پکې وخت په وخت د ټولنې لا بلا بلو اقشار سره، ځوانان سره، نجونو سره، هغه کسان چې بلا بلی دندې، وظیفې، ماموریتونه او مسولیتونه په ټولنه کې لري، له هغوی سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند په بلا بلو اړخونو، په بریاو، ستونزو، هیلو، نهیلیو په دې ور سره غږیږو. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې څوک را بلل دی چې تړاوي لا فرهنګي کارونو سره دی، لا کلتوري کارونو سره دی، لیکواله ده، په بیلا بیلو برخو کې د داستان لیکنې، کیسه لیکنې په شمول باندې لیکوالی کوي، شعرونه لیکلي دي او شاعري کوي، او تر ټولو مهمه دا چې د کوچنیانو یا د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او د روزنې په برخه کې کارونه کړي دي. او دا نعیمه غنی ده. نعیمه غنی اصلا د وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د په کابل کې د ښوونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون کړی دی، او وروسته بیا د ښوونې او روزنې پانتون پیل کړی دی. تر ډیره پورې د ښوونې په برخه کې هم کار کړی دی، د لیکوالۍ په برخه کې د میرمن کلتوري دا چې یو ټولنیز کلتوري فرهنګي بهیر و دې غړې وه، او د دغه بهیر او ځینو نورو ادبي کلتوري غونډو چې له ښځو سره نجونو سره یې تړاو و دې کې مهم رول لوبولی دی. مشرتابه په برخه کې همدارنګه د خپرونو، مجلو، آنلاین خپرونو مسؤوله پاتې شوې ده. زه به ډېر څه نه وایم، له دې نه به یې واورو. اغلی غنی، ستړې مشي، خپرونې ته مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او دې خپرونې ته راغلی. دا د ژوند رنگونو خپرونه ده، عموما د افغانستان په کلیو او بانډو او لرې پرتو سیمو کې هغه ځوانان اوري یا هغه خلک یې اوري، ځوانان، نجونې یا د کلو او بانډو مشران، کشران چې شاید دی تاسو دی ډیرو لیکنو او دی ډیرو هغه چې تاسو غواړئ ورته ورسوي دی هغه هدف وي، هغه تاسو مخاطبینی. دا راته ووایه چې څنګه دا د مکتب په وخت کې په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې دی د کلتوري او فرهنګي کارونو پلمخ واوخت، په داسې حال کې چې ډیر کم خو موږ ته په ښوونځیو او مکتبونو او په دې زده کړو کې دا کلتوري او فرهنګي کارونه په کوم ځانګړي مهارت سره ښودل کیږي؟ یعنی خلک عموما په داوطلب او شوقي، ذوقي یا تصادف له مخې کلتوري، فرهنګي او هنري کارونو ته مخ اوړي. بیا د نجونو لپاره خو ټولنه لامستونزمنه ده. تاسو څنګه د خپل ماشومتوب په اړه باندې، د ښوونځي د وخت په اړه باندې راته ووایي، څنګه مو هغه ښوونځی کې د فرهنګي او کلتوري کارونو په اړه باندې د شعر، د لیکنې په دې اړه فکر کاوه، تصور مو څنګه پیل کړ؟ ډېره مننه
حال صاحب، زما د هم سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته ورسیږي او تاسو ته هم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل، ما خدای پښتو په اصطلاح هر بوټي ته لاس اچولی دی، خو د دې لپاره زه خپله دلیل لرم. هغه دا و چې کله چې زه ښوونځي کې وم، نو له بده مرغه زموږ ښوونځي هم همدغسې لکه د اوس چې کوم وضعیت روان دی، زموږ ښوونځي هم بند شوي وو او زه په کور کې پاتې شوی وم، او بیا وروسته ما ځان سره خپلې زده کړې مخته یوړې. او کله چې ما ښوونځي پروګرام په لومړي کال کې وم، نو هغه وخت ما له ځان سره داسې فکر کاوه چې زه باید یو داسې څه وکړم چې هغه نجونې یا هغه ښځې چې د هغوی غږ نشته، زه د هغوی لپاره شم. زه هېڅ نه پوهېدم چې باید څه وکړم. کله کله به ما ځان سره لیکنې کولې، خو هېڅکله مې په دې فکر نه و کړی چې یا به دا شعر وي یا بیا دا لیکنه وي. په هغه وخت کې ما هغه متلونه چې ما خپله زده وو هغه مې راټول کړي وو، یوه کوچنۍ ټولګه مې ترې جوړه کړې وه. البته متلونه مې اورېدلي وو، هغه زموږ په سیمه کې کوم متلونه چې وو نو هغه مې لزان سره وخت او د مرمن بهیر نوم یې اوریدلی و او زه هلته ولاړم او ما له دې څخه غوښتنه وکړه چې که دا دوی ما ته وکړي او زه کولای شم چې دا چاپ کړم. نو هغوی زه ډېره زیات تشویق کړم او وویل چې اوکې د دې نه یو کتاب جوړولی شي. نو بیا خپل لګښت سره ما را کتاب چاپ کړ او هغه شو چې زه ادبي کارونو ته وهڅېدلم. شعر لیکل مې په مرمن بهیر کې پیل کړ. نو هغه زما راتګ د ادب برخې ته دا و چې ما یوازې غوښتل چې پاتې یو څه وکړم او هغه خلا چې زما په ښوونیز بهیر کې رامنځته شوی وه ما وغوښتل چې هغه په یوه مثبت څه باندې ډکه کړم. زه فکر کوم په ټولنه کې خو منفي عقدې ډېرې زیاتې انسان زر اخیستلی شي او کله انسان سره یو بد څه پېښېږي د هغې څخه یو مثبت عقده واخلي او یا هغه عقدهیې چې اخیستې وي هغه په یوه مثبت څه بدله کړه نو ټولنې ته به ډېر څه ورکړلی شي. او ما هم په همدغسې یو هوډ باندې لیکوالي او شاعري را پیل کړه او تر دې دمه ورسره اخته یم.
تاسو یو بل څه چې وویل او د تاسو یو بیوګرافي چې یو ځای خپره شوې ده زه نه پوهېږم چې څومره به په اصطلاح دا بیوګراف آنلاین چې کومه بیوګرافي عموما کله ناکله درستې نه وي هغه دا دی چې تاسو مورته اشاره وکړه چې تاسو د ښوونځي په دوره کې ډېره موده دا چانس نه درلود چې ښوونځي ته ولاړ شئ په دې اړه باندې که لږ راته ووایي بیا مو څنګه دغه وروسته چې بیا زده کړې کولې دغه تشه چې راغلې وه د دې ډکولو لپاره م څه وکړه فرهنګي کارونو ته به بیرته راشو ماته دا برخه جالبه شوه.
بالکل ما تر کومه ځایه چې ښوونځی لوستی و نو بیا وروسته چې موږ په کلي کې اوسېدو او هلته ښوونځي بند و نو بیا کله چې زه کابل ته راغلم نو هغه وخت بیا ما هغه امتحان چې د نجونو لپاره و چې هغه ښځو لپاره چې وایي ښوونځي څخه پاس پاتې شوی وي ما هغه امتحان کې شرکت وکړ او بیا وروسته زه منظم زده کړو ته یعنی د دولسم سنف نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښوونې د روزنې پروګرام چې په سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ کې مخته وویل چې دا زه غیر بریالی شوم او هغه مې پیل کړ. البته چې ما بل چانس نه درلود د کانکور د امتحان دپاره ځکه چې ما ډېر زر غوښتل چې باید یو څه زده کړې وکړم نو په هماغه پسرلي باندې ما پیل وکړ او هغه ما وکاله هغه منظم زده کړې وکړې او بیا وروسته چې ما خپله د ښوونکي په توګه دنده واخیسته بیا دوه کاله وروسته بیا ما د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې خپل لیسانس دوره تکمیله کړه.
دا واقعیا لویه بریا ده د تاسو د نورو ګڼو فرهنګي کارونو ترڅنګ چې یو سړی یو نجلۍ په کلي کې پاتې شي ښوونځی تړلی او هغه وتوانېږي چې لږ ښوونځی ووایي او بیا څو کاله وروسته امتحان ورکړي او بیا بالاخره د پوهنتون نه یا د پوهنځي نه د لیسانس تر کچې هغه خپلې زده کړې بشپړې کړي. مطالعه عموما په دې برخه کې ډیر زیات رول لري چې سړی کم مکتب ته ځي نه ځي تعلیم کوي نه کوي خو له کتابونو سره که نږدې پاتې شي مرسته ورسره کوي. په هغه وخت کې چې تاسو په کلي کې وای یا هغه وخت کې چې تاسو ښوونځي ته لاسرسی نه درلود اول خدای راته وایي چې څه احساس هم کوئ هغه وختل مو چې ښوونځي ته ولاړ شئ علاقه مو درلوده او دا هیله مو درلوده چې په سیمه کې مو یو ښوونځی وي او بل دا چې که ښوونځی تړلی و تا دغه د زده کړو یا دغه د تعلیم تنده په څه ماتوله کور کې کتابونه لوس ځکه هغې وخت کې خو به دا انټرنیټ هم دومره هم نه و.
بلکل دا چې ولې څنګه آیا ما دا غوښتل چې ښوونځی ولرم که نه دا فکر کوم یوه ځواب شوې پوښتنه ده چې بلکل هر هغه څوک چې تعلیم هغه مزه یې څکلي وي ډېر غواړي چې معلومات یې زیات شي ډېر غواړي چې په ډېر څه باندې پوه شي او همداسې ما هم غوښتل او دا چې ما خپله تشه دغه تشه چې رامنځته شوې دا په څه باندې ډکوله بلکل ما کور کې له نیکه مرغه پخوانۍ مجلې او کتابونه وو او کور کې به همیشه کتابونه راتلل ما هغه منظم لوستل او د دې تر څنګ ما په کور کې او په کلي کې له نورو نجونو سره هم مرسته کوله چې هغوی هم څه شی چې زده وو هغوی ته به مې ویل ان تر دې چې ما به دوی راوغوښتي او داستانونه به مې ورته په خپل غږ کې ویل او کوشش مې کوه چې دغه بهیر کې نور هم را سره ملګري کړم چې یوازې هم ونه اوسېږم او زما خویندې وي زما ورېرې وي له هغوی سره به مې هم په زده کړو کې مرسته کوله او نور کلیوالو نجونو سره هم او دې دغه سفر ما ته یو څه خوندور کړی وو همې اسانه کړی وو.
اغلی غنی دا کراته وای چې اتمن به په هغه سیمه کې چې تاسو کله زده کړې کولی نورې د سنجونې به وي چې دغه چانس یې ونه موند. څه فکر کوئ که یو سړی داسې استدلال وکړي چې تاسو زده کړې وکړي او په هماغه وخت کې ځینې نور نجونې زده کړې ونه کړي، تاسو له هغوی نه په خپل ژوند، په خپلو چارو، په خپل شناخت، پیژندنه، هویت کې څه بدلون ویني، څه توپیر لري له هغوی سره په کومو برخو کې چې فکر کوي چې باید زده کړې هغوی هم کړې وي؟
بالکل زریر کلوای ما چې دغه تاکو تعریف موږ په ټولنه کې یو ډول لا ژوند څخه بیل تعریف کوي. زده کړې په دې معنا چې زه څنګه ژوند وکړم، زه څوک یم، څه دپاره دې دنیا ته راغلی یم او څنګه دغه سفر پای ته ورسوم یا څنګه یې ښه پای ته ورسوم. نو بالکل هغه کسانو چې له ما سره یو ځای یا زده کړې نه دي کړې یا له ما سره یو نسل کې وي خو له زده کړې څخه وروسته پاتې شوي دي، موږ تاسو ټول وینو چې په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. مثلا اقتصادي ستونزې لري، هغوی کارونه نه لري، هغوی د ماشوم روزنه کې ستونزې لري. دا ټول د ټولو لوی لامل دا دی چې موږ د ښځو په ټولنه کې د ټولو لپاره منظم د زده کړو سیستم نه لرو. که موږ منظم د زده کړو سیستم درلودای زموږ وطن او زموږ خلک به له دې اوسني وضعیت څخه به سل واره ژوند کوو. او نو پوهېږم ډېر کله زده کړو ته فکر کوم چې باید موږ د زده کړو دغه تعریف یو ځل بیا د خلکو په منځ کې عام کړو چې زده کړې له ژوند څخه بېل څه نه دي. زده کړې د ژوند د کولو هغه چل دی او باید ټول یې زده کړو.
مننه کوم زه تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې دموږ د ټولنې یو لستونزو نه داده چې انسانان هغه شیان ډیر کله ترلاسه کولای شي چې په اړه باندې تصور ولري. په وسیمه کې چې یو څوک دا تصور نشي کولای چې په دنیا کې داسې هم ممکن ده چې روغتون ووسی، په هغه کې یو امبولانس ووسی، یو درې نمبر ووسی، په ټلیفون باندې ورته زنګ ووهي، ور څوک چې ناروغه کیږي هغه امبولانس پسې خپله راځي او مریض ځان سره وړي او درملنه کوي او د بیمه او نور سیستمونه شته چې د هغې لارې نه د هیوادونو د وګړو هغه د روغتیا د لګښت سنبالښت کیږي. دا موږ ګورو چې په نوره نړۍ کې خصوصا په لویدیځه نړۍ کې یو واقعیت دی، خو که ته یې د میدان وردګو یا د ننګرهار یا د اروزګان دی ویلرې پرتې سیمې کس ته ووایي چې داسې ممکنه ده، شاید وای نه مني. نو هغه څوک چې دی یو شي تصور نشي کولی. همداسې د زده کړو په اړه باندې هم زیاتره خلک چې له زده کړو نه خپله پاتې دي یا محروم دي، هغوی ته دا ګرانه ده چې دا تصور وکړي چې د ښځو لپاره یا د نجونو لپاره، د سړیو لپاره په مجموع کې زده کړې د یو انسان په ژوند کې څه بدلون راوستلی شي، ولې باید زده کړې وکړي او ولې مهمې دي. راځئ چې فرهنګي کارونو ته راشو. تاسو د خپل کار پایلې یادونه وکړه او موبایل چې متلونه مراټول کړي وو، نو د سخکاري چې دغه دی ولسی ادبیاتو نه موبایل کړي دی، د فولکلور نه، دغه د موګز په لیکوالو کې کم داسې دي چې له ولسی ادبیاتو سره نږدې پاتې شوي، زیاتره په خارونو کې پاتې شوي دي. دا د کلیو او بانډو متلونه، لنډۍ، کیسې او نور شیان ورسره ډیر بلد نه دي. د تاسو فکر باندې په تاسو په سیمه کې پتا باندې خپل دغه ولسی ادبیاتو او ولسی دغه کلتور او ځینې شیان چې موږ لرو دی څومره در باندې اغیز وکړه چې د فرهنګي کارونو لکه په منظمه توګه د لیکنو، شعر او ادبیاتو خواته د مخه کړه؟
بالکل، زه همیشه وایم چې یو له دې لاملونو څخه چې د ادبیاتو خواته راغلم هغه فولکلور و. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان ډېر غني فولکلور لري او په ټول اړه سیمه کې تاسو وګرځئ هغه څه به په فولکلور کې داسې څه ومومئ چې شاید په نور افغانستان کې خلکو سره بلد نه وي او ډېر عمیق څه به ترې زده کړئ. هغه د ژوند درسونه به پکې وي. زما پلار به زما په یاد کېږي چې کله چې موږ ماشومان وو هغه به موږ ته همیشه دغه سې کیسې ویلې چې د حیوانات کیسې به وي، د ځنګل کیسې به وي، نو موږ به هغې ته ډېر خوند باندې غوږ نیوه. او زما پلار همدا عادت و، یعنی همیشه به یې هغه کیسې موږ ته کولې. هغې تر څنګ زما اما وه چې هغې ډېره زیاته له کلکلور سره نږدې پاتې شوې، هغې به ډېر زیات متلونه یې په یاد و. زما بابا په هغه سیمه کې د متلونو په ویلو باندې مشهور و، نو هغه متلونه چې ما به اورېدل نو خوند به یې راکوه چې دغه خبرې سره څنګه ښه صدق کوي. نو هغه وخت هغه زما تلوسه د معلوماتو مخکې لکه چې ما وویل ډېره ولې معلومات په ټولولو لپاره یا د یو څه په نوي څه پوهېدلو لپاره، نو دا ټول زما په ذهن کې وو. او کله چې ما وغوښتل چې متلونه راټول کړم، ما په یوه اونۍ کې وکولای شول چې تر اوسه پورې متلونه راټول کړم. او ډېر په اسانه یعنې په ذهن کې مې وو او ومې لیکل. نو بیا مې فکر وکړ چې که دا راټولولی شي نو ولې دا چاپ نه شي او ولې دا خوندي نه شي. پوهېږم چې دا متلونه ډېر زیات خلکو په یاد وي او یا په نورو کتابونو کې هم راغلي وي، خو زما دپاره لومړنۍ راسته راوړنه وه څه مې چې په ذهن کې و، څه مې چې هغه وخت کې په یاد و هغه مې وغوښتل چې خوندي یې کړم. او دغه تر څنګ بالکل په فولکلور کې ډېر داسې شته دي چې هغه د نوي ادب په پنځولو کې هم له موږ سره مرسته کولی شي. او زه هم واقعا د دې منندویه یم چې فولکلور سره یو څه نږدې پاتې شوی.
متلونه وسوه متلونه ډیر زیات دي او از فکر کوم چې مګا دی هری لسیزی دی هر شلو کلونو په وتلو سره دی متلونو او دی فولکلور د زینورو بړای برخو یو برخه هیرو یا للاس ورکو. فکر کوم چې دا ستر کار دی او دا ډول کارونه په نورو فرهنګي برخو کې حتی دی متلونو په برخه کې هم باید نور وشي او تر دې علاوه دی فولکلور په نورو برخو کې هم وشي تر څو پوری دغه څه چې وشته دی دا خوندي شي او پراتلونکو کې د ورکیدو له خطر نه وژغورل شي او کېدلی شي چې په نورو تحقیقاتو څېړنو کې ورنه مرسته واخیستل شي د ژبې ژبپوهنې په اړه باندې. یو اوریدونکی دی، زه مخکې له دې نه چې دې اوریدونکي ته ورشم یادونه کوم چې نن د ژوند رنګونو په پروګرام کې له موږ سره لیکواله شاعره او همدارنګه د ماشومانو نجونو روزونکې نایمه غنی میلمنه ده. د دې سره د ژوند په رنګونو باندې غږیږو. اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي.
وعلیکم السلام، عبدالرحمن د پکتیا ولایت نه خبرې کوم.
ستړی مشی دی پکتیا ولایت نه عبدالرحمن، مخکې ما خپل ملمنی پاړه باندې وویل څویل لري څه پښتنه نظر خبره مهرباني وکړي.
مهرباني خو د دې سور را مشه دا چې شعر سره کوم دی خبره وکړي، او دا خبره دې ته غنه ده چې مثال د ادارې کار دی او کې مثال کتاب چاپ کې دی خبره ونسی. مونږ ضرور خپل هم په دې سیمه کې شاعر په دې کوم عمر کې شاعر مې ډیر خوښي پوښم.
نو
بیا ډېر له ستونزو سره مخامخ په یو پروګرام کې چې کوم اما کوم غزل وی بیا غلا معلومات ډېر ستونزې جوړې شوې دي خاطر مې اوس ما خپل شاعري چې کوم هغه د یاستن پرې خول ده چې مشکلات ډېر زیات دي.
واقعا چې ستونزې شته دي همیشه، خصوصا هغه خلک چې ژبه لري شعر وایي لیکل کوي هغه خبرې کوي، او کله چې ته خبرې کوي زین خبرې په زینو خلکو باندې خینه لګیږي او ستونزې به پیدا کیږي، خو تاسو به ورسره مقاومت کوئ. مثلا اغلی غنی چې څوک د دې په یو کلی کې دی وینجلې په توګه باندې شیرم لیکلې متلونه امراټول کړي، نو تاسو تم په کار دي چې یو څه ځان تکړه کوي زین خلکو سره کوم مشکل درته جوړي لګل خپل لار بدل کړي لګ خپل کار کې بدلون راولي. مهرباني تاسو نه یو
نشته د څه هم ستاسو خبره واخیسته چې د سیا جنې باندې غزل لیکل یا ته کوم هغه باندې غزل اخ دم مشکل هغه نشته، خو بیا هم د څه غزل چې یا په وطن باندې کې یا په تیر هغه لګ له خامخ انسان د زړه درد کې هغه بر اخلي کنه خو بوای نه دسم نه کې خو بس
خو کلن مونږ ته یو غزل یا چې شه دی وای یو دوه بیت دی اورو.
غزله
وا
یا تش بارک ماشاء الله ما سره دمه ډیر دی سب بارک درته وای
بارای څه کوي چې چې دی خ خ هنری خ خ شیر دی لیکلی زباور لرم چی دی مهرباني او رئی فکر کوم چې تستون زبا نایما غنی دا دی پکتیانا یو اوریدون کیو غالبا چې خبری دا سی ولسی خبری خکاری دلی او شیر و شاعری کولا ویلی چې ستونزو سره مخ شوه دی نو ستونزې خو ټولنیز ستونزې شته که تاسو پی څه ویل بیا به یو وایي خو د ما بله پوښتنه له تاسو نه دا ده چې د لیکلو په برخه کې دي پایل له څه نه وکړه او دا مهال مثلا په څه شي کیسو باندې کار کوي ځکه د تاسو په بیوګرافي کې ما ولوستل چې تاسو د ماشومانو لپاره د لیکلو په برخه کې هم کار کوي البته د ماشومانو د ادبیاتو په برخه باندې به وروسته وغږیږو زه او ته څومره اړتیا ده ورته څه ولې باید وي ولې باید نه وي موږ څومره په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو کې لرو دا شیان په دې به خبرې وکړو خو د تاسو لپاره په لیکلو کې د شعر او بیا د نثر په برخه کې په څه شي نم شروع وکړله د متلونو نه وروسته بیا څه ولیکل او اوس په کومه برخه کې غواړئ چې ډیر کار وکړئ یا خوند درکوي چې په هغې برخه باندې ډیر لیکل وکړئ
هم عبدالرحمن ورته خپل سلام وایم او ډیر هیله لرم چې د دوی ستونزې ختم شي او ان شاء الله چې یو وخت دوی ته ټول غو شاهدان وو سعودي نور ادبي هڅه شاهدان یو سیګو ما چې کله مخکې مې مثلا په اړه وویل نو بیا ما لشیر ښه را پایل کړه خو شیر متروس پر ټول غنه د چاپ شوی نو ما مېرمن بهیر کې شیر وایا او د ریټر څنګه ما یو کیسه ولیکله د ماشومان لپاره چې اتل بستوري راولي او هغه کیسه بیا ماشومان لپاره چاپ شوه دغه وروسته بیا ما د ماشوم په ادبیاتو کې بالکل څو کتابونه ولیکل یعنې هر یو کیسه یو کتاب دا کوچنی کتاب ماشومانو لپاره چې وي نو بیا مې ځینې کتابونه د هغوی لپاره راوړل د ځینې مسات لپاره چې هغوی به ماشومانو لپاره کتابونه راوړل نو ځینې ژباړې مې ورته وکړلې او د ماشوم په ادبیاتو برخه کې تقریبا ډېره بوختیا مې په دې برخه کې وایم شعر دومره بیا ما ډېر ونه لیکله که څنګه چې باید ما لیکلی وای اوس په ځینو داسې داستانونو باندې کار کوم چې هغه د لویانو لپاره دي یا د افغان ښځو د ستونزو په اړه دي او فکر کوم چې په دې برخه کې لیوالتیا به یې ونه وایم خو فکر کوم یو رقم احساس د مسؤلیت یې وایم چې باید ځینې شیان ځینې خبرې راواخیستل شي او ځینې خبرې باید ولیکل شي هغه ستونزې چې دوی لري او هغه څه چې هغه وضعیت څخه چې دوی تېرېږي باید هغه موږ راواخلو او تاریخ کې خوندي کړو چې زموږ راتلونکي نسلونه خصوصاً زموږ راتلونکي لوڼې او نجونې په دې باندې پوه شي چې د دوی میندې او د دوی مشران څنګه د ژوند له ترخو سره مخ شوي دي او څه یې کړي دي او چېرې ځای رسېدلي دي
مننه اغلی غنی فکر کوم چې د ماو د تا پوښتنې او ځوابونه ډیر دي خو اوریدونکو هم زنګونه وهی د دوی یو نیم ټلیفون بم زده خبرونه په جریان کې راخلم او زه غواړم چې تا پوښتنې هم په داسې یو ترتیب سره وکم چې د ازادي رادیو عام اوریدونکو د ادبیاتو شعر فرهنګي کارونو په اړه باندې پوښي یعنی د عام خلکو د هغه ذهن باندې برابر یي ډیر مسلکی په ادبیاتو باندې به لتاس سره نه غږیږم تاسو د خپل یي ماشومان لپاره د خپل لومړنۍ کیسې یادونه وکړه چې اتل بستوري راوړي مونږ سره له هلمند نه اتل د ټلیفون په تماس کې دی دا د مونږ اوریدونکو دی له ده به واورو چې دی څه وایي ستړي مشي اتل صاحب له هلمند نه
خدای پاک دیمان قبل که ان لالا درانه سلامونه متاست او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ورسې الله پاک دی وکړي روغ جوړ بس
سلامت وسې جوړ وسې ستړي مشي تاسو هم اتمن دی مګل موضوع او د ململنا خبري مهرباني وکړئ تاسو اورو
قربان سما یو سلام ملمنی خوت و خدا پاک دې وګ چروغ جوړ به و بالکل خبر مان لاله د ازادي رادیو د خبرونه نه چې په لمن کې د خلک ناوري لا دې ته قدر ورکې نه تاکان ته شایسته شایسته موضوع د خپل اوریدونکو ته پاره تاکي ان سم محترم ز خپل د شیرو شاعری سره ډیره مینه لرم خصوصا هغه شیرونه چې په وطن پسې نوښته سوی یا مثال په کلیوالي سیمه پسې نوښته سوی دا د وطن دود او دستور او انانات پکې راخسته سوی ما ته ډیر شخوان راکې ان لاله و خبره ده سیده دلته د اسلامي امارات پر اتاک تر هغه کم شاعران چې و مثال د خبري شعرونه لیکله دا سیدهغه به لیکله هغه وس نسته ان صاحب محترم یا به ترانی و مثال د خبري وس به دلته په دغه علمن ولایت کې خصوصا د ازمش پسمه کې به دغه مشاعره جوړی جوړی اجمران صاحب محترم چې مثال د مشاعره جوړی جوړی ځوانان به د مشاعره کې یا جلسو ته زیاده سي نبوي ناتونه و دغه شان چې دغه سره جوړی هغه شعر او شاعري چې د بالکل پادس ول دلته ځوانانو به خښاور واړول خصوصا بیا دا خاله رسنی چې پیدا سولې ان لاله دې بیا ځوانان به خو بخو ساتل ته باور وکړه په خو بدلته د کتاب او مثال د خبرې د شعر او ادبيات سر بیمنه والا قدر لول دا خاله رسنی چې پیدا سولې لکه فیسبوک او واتساپ او نت دې ځوانان ته به خو د غوړه چوي ان سم محترم به خو خپل کارونه لازم نه پاتې د شعر او شاعري خو ته نظم د ملمنې خور ته په درنښت دغه یو پښتنه د چتو کو چې د ازمش ځوانان بر تر وګرځو هغه عادي حالات چې د خپل شعر او شاعري سره مینه والا کا پیدا کی او دغه د کتاب سره مینه والا کا چې ازمش ځوانان درلود له وسه مثال د خبري ما اشاره ورته وکړه په دغه حاله رسنوي باندې ځان نه بخو ساتل څو کو د ځوانان د پاره چې بر د خپل ځوانان مثال د خبري هغه زړه حالات تر وګرځو دغه پښتنه د ملمنې خور ځوان سم محترم
ډیره زیاته مننه کوم تل څه فکر کوم چې یو پر ځای پښتنه ده او لخه کس نم په دې خاطر باندې کړی د چې په دې برخه کې کار کوي زبې پکت یو ځل تکرار کوم نه مجانی وای چې فیسبوک او خواله رسنۍ د کتاب لوس کم که او کومه نګا فرهنګي کلتوري علاقه مندي چې و هنري علاقه مندي چې و دای کم کړل او ظاهرا دا انتقاد نور خلکم کوي چې دا محل په خواله رسنیو کې چې کوم شیان خبريږي هغه چې ارڅې د کار خبري بم پکې خشیان بم پکې خو ابتزال او مبتزل شیان او داسې شیان پکې دي او ځوانان ډیر بوخ ساتلي داسې دی لکه احتیاط غوندي تاسو فکر باندې دا کار به په ګټه ای څومره چې دا سوشل میډیا او خواله رسنۍ مخې ته ځي خلکو کې عامیږي زکه چې دام یو دلیل دی چې خلکو یې چې دا به خلکو ته لاره پرانیزي چې د هر چا نظرونه ادبیات هر څه چې غواړي په اسانۍ ولولي او دام دی چې خلک بل کار نه وباسي دوی به زیاتره د مبتزلو شیانو په لوست او لیدلو باندې پکې تیر کی او هغه کتاب لوستل او د کار خبرې به تنه پاتې دی ویلي کوالی په توګه باندې او اداسې او څوک چې د ماشومان او تنکیو ځوانانو د روزنې په اړه باندې کار کړی دی څه فکر کوي څه غیز لري
بلکل خاله رسنۍ خو زمونږ بازي د ژوند یو واقعیت یا سترګې نشي ترې پټې دی موږ تاسو ټول وینو چې په خو به یو څه ساعتونه ساعتونه وخت په کتاب سره تیروي او اوس غوې په خاله رسنۍ باندې وختونه تیروي او تاسو په خبره چې ځینې وخت خو موضوعات ډیر مبتزل او تاسو موضوعات وی چې تاسو په لوستلو نه ارتي په لیکلو نه ارتي خو اوس چې راغلي دا نو یو څه چې موږ کولای شو موږ له خواله رسنۍ څخه پریکون نشو کولای یو څه چې کولای شو موږ په خواله رسنۍ کې هم دغه څه چې موږ غواړو یا څه چې موږ لپاره مهم دي یا څه چې موږ لپاره ارزښت دي هغه په کې دودولای او عامولای شو د بیلګې په ډول موږ مثلا داسې سایتونه او داسې پونه جوړولای شو چې د هغې څخه یا په هغې کې فعالېدلی شو چې هلته موږ د کتاب لوست پروګرامونه ولرو یا مثلا په ځینې موضوعاتو باندې په ادبي موضوعاتو باندې هغه موضوعات چې واقعا د ټولنې په درد خوري هغې باندې بحثونه ولرو او د دې تر څنګ د ماشومانو او د تنکیو ځوانانو لپاره موږ که په ښوونځیو کې یا هم په کورنیو کې منظمه برنامه ولرو او دغه لپاره داسې وخت وټاکو چې کله دوی کولای شي چې له خواله رسنۍ څخه استفاده وکړي او ټول وخت دې ته ځای نه کړي چې مثلا یا په ټلیفون باندې یا په بل وسیله باندې خواله رسنۍ کې آنلاین ووسیږي نو دغه یو حل لاره کېدلی شي کېدلی شي چې په خپلو هغه مجلسونه چې لرو تر هغې کې د کتاب لوست عام کړو یا مثلا په داسې موضوعاتو باندې بحثونه عام کړو چې مثلا د ادب په برخه کې وي او ماشومان او نوي ځوانان پکې راټول شي او هغوی هم خپل نظریات ووایي او د مشرانو نظریات ته هم غوږ ونیسي نو دغه څه حل لري ورته کولای شي. نو خو خضر سنې وسموک شو تر غلي دي او د کې هم شک نشته چې کا مبتزل سلري کو هغه مو یو لبستر ساتلی یو د بل نظریات خبرې کو د کې کولای شي د نړۍ لا ګډ کو څه دی لوی لوی کولانو اثر ولولو د کوي په نظریو په فکرونو باندې خبر شو په دې خبر شي فکرونه رنړی کې ژوند څنګه روان دی. نو زه خواله رسنیو ته په دې سترګه ګورم چې د نن ورځې واقعیت یو باید ورسره ځان عیار کړو.
مننه کور آباد. فکر کوم چې د تاسو د خبرو په تایید باندې ځوانان کولی شي چې په خواله رسنیو کې که غواړي یو څه زده کړي په خواله رسنیو په درست او سمه کارونه د داسې خلکو په تعقیبولو او د داسې خلکو په لټولو او د هغوی د معلوماتو په کتلو باندې خپله پوهه زیاتولی شي چې دوی فکر کوي هغه خلک واقعا یو څه وړاندې کوي ټولنې ته یو څه لري د ویلو لپاره. وخت ورو ورو په راکمېدو دی او دغه د ادبیاتو فرهنګي چارو او روزنې دا پوښتنې زخته زیاتې دي. شعرونه ما په نورو ټولنو کې هم وکتل. یو شی چې ما ته معلوم شو زه نه پوهېږم چې نعیمه جانې تاسو به څومره ما سره موافقې، په افغاني ټولنه کې د شعر مینه ډېره زیاته ده. خلک له شعر سره ډېره مینه لري، علاقه مندي لري، په داسې حال کې چې په نورو ټولنو کې خلک لکه شعر به یو وخت کې مینهوال درلودل خو اوس خلک هغومره علاقه مندي نه لري. آیا تاسو هم داسې احساس کړی ده او که داسې ولې څه فکر کوئ علت څه دی؟
بالکل، لکه مخکې چې موږ دعا اوریدونکي درلودل عبدالرحمن صاحب او اتل صاحب دوی دواړه وویل چې موږ شعر سره علاقه لرو، یا یعنی زیاتر وخت ادبیات د شعر په معنا دي، بیا وروسته داستان ته موږ راځو زموږ په ټولنه کې. او یو علت ممکن دا وي چې هغه د زړه خبرې چې دي په شعر کې ډېره په اسانه توګه ویل کېدای شي یا هم ډېر په هنري توګه ویل کېدای شي. مثلا تاسو نشئ کولای چې یو چاته چې څومره موده وروسته مو لیدلی وي هغه خپل احساسات چې پسې خپه شوي یاست یا ورته غواړئ چې ورته ووایئ چې یاد دې مې هغه نشي کولای چې تاسو په یو داستان کې ورته ووایئ، خو په دوه بیته شعر کې یا په یوه لنډۍ کې هغه تاسو ډېر په اسانه ورته ویلی شي. نو زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې چې شعر ډېر زیات وده کړې ده، یو خبره دا ده چې مختلف حکم هم خپله خبره کولای شو او په ادبي شکل هم کولای شو، او بل دا ده چې ځوانان کله چې شعر ولولي نو په شعر کې نقد ډېر نشته نسبت نور ادبیاتو ته. تاسو کولای شئ چې څه ولیکئ یا غزل شي او خلک دې دومره نقد پرې ونه کړي، خو که تاسو په ادبیاتو په نورو برخو کې لاسرسی لرئ یا غواړئ چې کار وکړئ نو هغلته به په هر څه باندې لږ څه نقد ډېر وي. یا به مثلا لایملا تر نشانه نیولې بیا تر نه پوهېږم چې پلاټ شو او چې د کیسې اصل موضوع شو، د کیسې اتل شو، د کیسې راوي شو، په دې ټولو باندې به غږېږي، خو په شعر کې دغه خبرې نشته. نو د هغه د ادبیاتو لومړنی کړکۍ فکر کوم شعر دی، او ځکه ځوانان ورسره علاقه مند دي او په لومړي وخت کې چې دوی غواړي ادبي هڅې شروع کړي نو شعر ورته اسانه هم ښکاري او ورته
خوندوارم کاری ځکه یې لشیره رفایلوی. تاسو ول چې په پایل کې مو شیرونه لیکل، ورسته ورسته مو ورته غمره رسیدګي ونه شو کړی چې تاسو په وینا چې څومره په کار و وس شیرونه لیکي کنه یوازې ما داستانونه او په نصر باندې اخته یې؟
ولا کرښتیا وایم وس زه ډیر کم شیر لیکم.
لو وطن لري والی تاثیر دی کنه د کله ناکله د انسان د معلوماتو او د لست، یا مثلا تاسو په نورو برخو کې بوخت شوي د ماشومان لپاره یا د کیسو او داستانونو په لیکلو د دې اغیز دی؟
ممکن هم دا خبره هم وي. فکر کوم چې کله کله فکر کوم د شعر ژبه ډېره نرمه ده، هغه څه چې زه فکر پرې کوم باید لکه په تنده لهجه ولیکل شي. کله کله بیا فکر کوم چې د شعر ژبه ډېره څو ورته وایي ما ته رانه دي ده، یعنی مثلا ډېر شخصي ده، فکر کوم چې عمومي مسایل پکې نشم راخستی، بېلابېل دلایل شي چې هغه څه چې ورته غواړم چې شعر پرې جوړ کړم هغه له مسخه داستان شي او یا مسخه کیسه شي.
واقعا کله ناکله یو مفهوم چې دی په ذهن کې خصوصا دغه سی یو کاسته چې هغه مفهم چې په نثرم لیکلی شي، په داستانم لیکلی شي، په شعرم لیکل کېدلی شي، د لیکوال یا شاعر په ذهن کې دا پوښتنه او دا سوال ډیر ګرځي چې دې مفهوم ته یا دغه خبره چې زه یې کول غواړم دې ته کم رنگ ورکم، د شعر رنگ به خی کنه، د نثر داستان په شکل به خی، په بل کملار به خی، او دا همیشه و پوښتنه ای. ما غوښتل چې نن له تاسو نه دوه درې شعرونه واورم، ځکه د ما اوریدونکي هم له شعر سره ډیر علاقه لري، خو وخت را کمیږي، نو که یو شعر مراته ووایي بیا زه وروسته راځم د ماشومانو په ادبیاتو او همدارنګه د نجونو د زده کړو په اوسني وضعیت در سره لنډې خبرې کوم. یو شعر به وسله تاسو واورو که در سره برسیرن چیرته نږدې وي او کولی شي. بلکل،
زه به یو لنډ غزل تاسو ته وایم، زما غزلونه ډېر لنډ دي. غزل دی چې وایي: کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، کله د زړه دنیا نالوستی کتاب، چیرته بیا دوی سترګې پرانستی کتاب.
واه، ډېر ښه، ډېر ښه.
چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا ښوونځی او چا یې فکر وران کړ، چا یې په زور ترېنه اخیستی کتاب. د ژوند ازمون یو له بل سخت را روان،
د ژوند ازمون یو لبل سخرا روان،
پانا پا پانا چې اوخته کتاب،
پانا پا پانا چې اوخته کتاب.
نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، نه په تفسیر نه په تعبیر یې پوها، په څو جلدونو کې من غښته کتاب، په څو جلدونو کې من غښته کتاب. او نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب.
واه، دا وروسته باید ډیر ښه دی: نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. رښتیا دی کله د سپوږمۍ رڼا ته کتاب لوستی؟
والا نه پوهېږم، شاید کلی کې به مې دا تجربه کړې وي، خو داسې چې زه وایم چې والا د خاطرات لرم نو په یادېږي.
ځکه چې په کلو او بانډو کې خو خلک د ورځې ډیر بوخت وو، د ما خپله تجربه چې کومه وه، د ورځې به په کارونو کې بوخت وو، د کلي کور پټیو مځکو په کارونو کې، او د شپې دغه څراغونه میراغونه او دغومره ډیره روښنایي هغه وخت کې نه وه په دغه کې په کلو او بانډو کې. نو کله ناکله سړی اړ کېده چې د سپوږمۍ رڼا ته کتاب ولولي، خو ډېره طبیعي رڼا ده. او د باید کې واقعا چې ډېره خوږلني دا ده چې نورو سپوږمۍ سره سیالي کوله، ما د سپوږمۍ رڼا ته لوستی کتاب. ډېره زیاته مننه. راځه چې شعر کې خو ډېر بحث کېدلی شي، ډېرې خبرې کېدلی شي، د خصوصا دا د معاصرو نجونو او ښځو شاعري په افغانستان کې. دغه تاسو چې یاد که بهیر دی، میرمن بهیر غړي چې وي یا لاغې نه وروسته، دغه موده کې واقعا چې په افغانستان کې د نجونو په شعر کې، د ښځمنو په شعر کې یو عجیب و غریب بدلون راغی، او په ډېرې دعوې سره دا اوس چې کوم شعرونه یو شمېر پښتني شاعران لیکي، واقعا چې ډیر لوړه اوچت شعرونه دي، ځینې چې زه چیرته لولم یا اورم. نو دا یو بیل بحث دی چې کیدلی شي په نورو خپرونو کې به تاسو سره وکړو، جالبه موضوع ده. خو راځه چې دا د ماشوم د ادبیاتو په موضوع باندې وغږیږو. اول راته دا ووایه چې د ماشوم ادبیات په ساده ژبه چې دا د ما اوریدونکي پرې پوه شي، څه شی دی او ولې مهم دی؟
بالکل، هر هغه داستان، کیسه یا شعر یا هغه یو نثري ټوټه چې کله تاسو ماشوم ته وایي، د ماشوم په ذهن کې بدلون راولي، یا مثلا ماشوم ته یو څه ورزده کوي، او دغې تر څنګ ماشوم بوخت ساتي. د ماشوم لپاره بوختیا ډېره مهمه ده. که ماشوم بوخت نه وي، هغه شی نه اوري یا نه ورسره مینه نه کوي، نو هغې ته موږ د ماشوم ادبیات ویلی شو. روزنیزه برخه یې مهمه ده، او هغه د بوختیا برخه یې هم مهمه ده چې ماشوم ورسره بوخت شي او ماشوم علاقه ورسره وښيي.
او په افغانستان کې د ماشومانو ادبیات څومره شته دي؟ لکه مثلا که یو څوک غواړي چې خپل ماشومانو ته کتابونه ولري، شعرونه ولري، کیسې ولري، داستانونه ولري، په بیلابیلو بڼو کې یا فارمټونو کې، څومره د خلکو لاسرسي ورته شته؟ افغان ماشومان ورته څومره لاسرسي لري؟
بالکل په افغانستان کې خصوصا په دغه ورسته کلونو کې ورسته شل کلونو کې د جمهوریت کلونو چې موږ ورته وايي په دې کلونو کې ماشومان ادبیات لکه د نورو برخو کې ډیر کار وشو او تقریبا کتابخانو کې د کابل ښار کتابخانو کې البته لوی ښارونو کې ممکن په ټولو لوی ښارونو کې موږ د ماشوم لپاره کتابونه ولرو. شاید کافي نه وي، شاید ټول موضوعات نه وي، شاید کیفیت یې ډیر ښه نه وي، خو موږ کتابونه لرو د ماشومان لپاره او ماشوم ورسره بوخت ساتل کېدلی شي. خو لا بده مرغه چې کتاب تر اوسه پورې په افغانستان کې د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی. دا زما همیشنۍ خبره ده. موږ کورنیو دا هڅه کړې ده چې کتاب د ماشوم په لومړیتوب بدل کړي او نه هم هغه زموږ اقتصادي وضعیت ته اجازه راکړې ده. تاسو پوهېږئ چې ماشومان لپاره چې کتابونه لیکل کېږي د هغوی عموماً کاغذ کیفیت ښه وي او قیمت یې هم لوړ وي، نو هغه کتابونه زیاتره وخت ماشومانو ته نه رسېږي. او تر اوسه پورې د ماشومانو ادبیات په افغانستان کې یوه ښاري او عصري چاره ده چې مثلا ښارونو کې ماشومانو ته لاسرسی لري. خوشحال یم په رادیوګانو کې ځینې پروګرامونه دي، ځینې مجلې وي چې په هغوی کې به په وړیا توګه به راتلې او د ماشومانو لپاره به ځینې داستانونه پکې وو. هغه کیفیت کې بله خبره وه، خو یو څه وو چې ماشومانو سره علاقه مندي درلوده او د هغوی لاسته رسېدل. او بل کله ماشومان کوم چې کار وادي او همېشه په دغه شیانو پسې ګرځي. خو خلای تر اوسه پورې هم د مستو مدیره زیاته او تر اوسه پورې هغه کتاب لکه مخکې چې ما وویل د ماشوم په لومړیتوب نه دی بدل شوی په افغانستان کې.
ماشومان د تاسو د ماشومانو کنجکاوی یاد کړله، تاسو په خپل مو د خپل ماشومتوب تجربې درته په یاد دي؟ ما خپل په یاد دي په کمپونو کې هم داسې یو سرګردانه ژوند وو. په افغانستان کې مو له سرګردانه نه ډکو او په مهاجرت کې مو په دې کمپونو کې یو کتاب یا مجله چې په ما مکتب کې پیدا کړله، راب مې وړله یا به مې بل ځای نه را پیدا کړله، د ما یادېږي چې دغه د شاوخوا موږ څو تنه ماشومان چې بو هغه په اصطلاح د یوې حلقې ماشومان، دوی به داسې په میاشتو میاشتو لاس په لاس اړوله، د یو یو عکس ته به م کتل، یو یو تصویر ته به م کتل، که په خط به څوک نه پوهېده هغه به کوشش کوو چې ټکي سره وجنګوي او بالاخره ترنه یو کلمه راوباسي. دغه یو اخبار به داسې د موږ په لاسونو کې زوړ شو یا دغه یوه مجله زړه شوه. نو دا په دې معنی چې ماشومان له دا ډول شیانو سره علاقه لري، خو بیرته وړاندې کول یا دوی ته رسولو کې هغه وخت هم ستونزه وه. او فکر کوم چې اوس په کې ډېر بدلون نه راغلی چې خلک لکه تاسو چې ویل چې د ماشوم په کتاب د ماشوم په لومړیتوب. کورنۍ په دې برخه کې څومره رول لرلی شي؟ مثلا توفې ورته راوړي، پټاقې ورته اخلي، ټوپکې ورته اخلي یا نور شیان ورته اخلي، تاسو فکر کوئ چې کولای شي چې په کتاب باندې بدل کی یو پلار لاړ شي بازار ته، یو خپل ماشوم ته یو بل شی راوړي، کتاب راوړي، پیدا کولای شي؟
بالکل، مخکې ویل چې په ښاري سیمو کې ځینې کتابونه لرو. مثلا زه د سیو د چلډرن د ماسې سره همکار وم، له هغوی سره موږ یو سل شپېته کتابونه چې نیمایي پښتو نیمایي دري وو دا موږ چاپ کړل، چې هغه ایډیټور د ټینګ په برخه کې زه ورسره همکار وم. او د دې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو بنسټ چې وو په هغې کې موږ تر پنځوس شاوخوا کتابونه چاپ کړي وو چې هغه هم افغانستان په کتابخانو کې شته. او نور داس مستات وو او ځینې خصوصي نهادونه وو چې هغوی هم ماشومانو ته کتابونه چاپول. کتابونه شته دي خو په کافي اندازه او په ټولو کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې کتاب د لویانو لپاره هم هماغسې دي. هر ځای کې کتابخانه نه لرو، هر ځای کې مثلا حتی لویان کتابونه ته لاسرسی نه لري. نو دا ستونزه هم شته. او بله خبره همدغه ده چې ډېر کله لویان له بده مرغه چې نسل په نسل موږ یو نسل کله ستره باسواده شي، بیا یا داسې وخت راشي څو زموږ مشران بېسواده پاتې شي یا مثلا له کتاب څخه لرې پاتې شي، نو هغوی ته هم کتاب دومره مهم نه ښکارېږي چې خپل ماشومان لپاره کتاب واخلي. یا مثلا که کتاب ورته مهم ښکاري شاید واسي ونه لري. نو دغه حالاته یو څه کار په کار دی، یو څه فکر په کار دی چې کېدلی شي داسې مشترک پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان یو ځای راوغوښتل شي او داستان ورته ولوستل شي. داسې څه کېدلی شي.
تاسو دې یو ټولنې یادونه وکړه چې تاسو ترلوده د دې ټولنې نوم ما اوریدلې او یو څه دې کارونو په اړه باندې هم خبروم. واکن په ورستیو شلو کلونو کې لزګونه دي مشمول لپاره کیسه او کتابونه ولیکل شول، خو فکر کوي چې پښتانه لیکوال، افغان لیکوال، هغه په اړه ژبه باندې خبرونه کوي، په دری باندې کوي، په پښتو باندې، یا په نورو د افغانستان په ژبه باندې، ازبکي، ترکمني، نورو پشایو باندې، یو سیستم ته اړتیا شته تر څو د افغان ماشومانو ضرورتونه او اړتیاوې معلوم کړل شي، او پاره کې مثلا دغه ټولنیس فعالان د چي په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، د ماشومانو پر روزنه کې او ذکر خو د ماشومانو په حق کې راځي، د حقونو په برخه کې د ماشومانو دولتونه موسسات په ګډه باندې سره کار وکړي، تر څو وتوانېږي چې په پراخه کچه باندې سویو ته په پام باندې لکه د یو منظم پلان لمخي کار ته اړتیا ویني دسي.
بالکل، زه په ټولو د مسافت د کار څخه د دولتي کار ته په دې برخه کې مرتوب ورکوم، ځکه چې مسافت خو راځي او هغوی خپل پلان لري، هغه بشپړ کړي او بیا ځي او هغه پلان کنمایي کې هم پاتې شي، بیا وروسته هغه څوک نه تعقیبوي. خو باید په ښوونځیو کې د زده کړې تر څنګ د ماشوم د ادبیات په برخه کې هم منظمې کتابخانې ولري او منظم درس پروګرامونه ولري، چې نن ورځ افغان ماشوم کومې کیسې ته ضرورت لري، کوم کیسې بوخت تاسلی شي، او څه چې بوخت تاسي کوم معلومات ته ترلاسه کړي، کوم ښوونه ته ترلاسه کړي، دغه څه کوم راواخلو، او هغه لمریتوبونه تاسو لکه تاسو چې یادونه وکړه، هغه پیژنو چې کومه برخه کې دوی ته ولیکل شي، کومه برخه کې دوی ته مواد وړاندې شي، دې ته بالکل شدید ضرورت شته.
مننه. زه مونږ که دې په هني په دې نصاب چمتو کوون کې یو څوک لرو، یا دې ماشومان اگر چې تاسو دې ماشومان د روزنې په برخه کې تجربه لري، کله چې په دې باندې به تر بحث وکړل شي، زه په کتي وازي د خپل تجربې په بنسټ باندې وایم چې دلته چې زه خونځي ګورم، مثلا تر ډیره دوی په د لومړنۍ سنفونو کې امدا چې تاسو دې ماشوم ادبيات بولی او په مجموع کې په ساده ژبه کې وي، دې ژبه زده کړه، یعنی سماز دکړه چې لکه یو ماشوم یو کتاب لولي، یو داستان ولولي، هغه داستان لستلو باندې پوشي چې څنګه لولي، داستان څنګه معنا اخلي، خپل د داستان لیکلو هڅه ور باندې کوي، په دې لومړی لکه دا نور شین په ډیر نلولي، څومره چې د امام ماشومان خوونځي تسي شیرونه ور باندې لیکي، په داسې حال کې چې د خلک ماشومان او غټان کله نه کله ملامتي چې ول شیرونه وای، د شیرونو تجربه ور باندې کوي، ورته ویلي کوي یو شیر ولي کا غونډي ورته جوړي، یعنی تر ټولو زیات تمرکز د ماشومانو په اولنې سنفونو کې په ژبه او د هغه یغه ژبنې ادبیاتو په پیوړی کولو په دی کې چې ورسته کدا په هر مسلک کې زده کړی کوي، د هر مسلک د زده کړې لپاره د فهم او تفهیم لپاره د پویدو لپاره ژبه او په اصطلاح هغه د ژبې جوړښت او ادبیاتي د اساسي اړتیا ده. د موږ په خوانځیو کې کله ناکله پکې نور شیان درانه شي، ساينس رانه ډیر زیات شي په ټیټو سنفونو کې، یا دینی کتابونه دومره زیات شي چې هغه ماشومان په مفهوم نه پوهیږي، باید ډیر ابتدایي شیان ورته وویل شي، وروسته بیا دینی زده کړې پکې زیات شي. خو په هر حال د نجونو وسنی وضعیت ته په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي چې دغه شل کلونو کې یا په دې څو لسیزو کې چې کوم پرمختګونه شوي وو، او یو څه ماته ګوډه یو ولاړه بیړۍ د زده کړو ښوونې په برخه کې هغه روانه شوي وه، اوس دغه د نجونو زده کړې چې ځنډېدلې، دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو؟ د یوې افغانې لیکوالې او شاعرې په توګه، د داسې یو چا په توګه چې خپل هم له زده کړو پاتې وي؟
بالکل، زه د نجونو زده کړو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو ته یوازې د نجونو د زده کړو ځنډېدلو په سترګه نه ګورم، یوازې زه وایم زموږ ټولنه ورسره درېدلې ده. دا یوازې دا تاثیر په دې برخه کې مې خپله ښوونکې پاتې شوې یم، او لس میاشتې وروسته له دې چې د نجونو ښوونځي بند شولم، او لس میاشتې نور هم تدریس او زه پوه شوم چې نور هغه سیستم ورسره شړېدلی دی. دا چې یوازې نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي دي، او خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ټولنه ورسره وشړېږي. دوه کاله درې کاله یو عمر دی چې د یو انسان تېرېږي، او خصوصا د ماشومتوب د روزنې عمر، کله چې ماشومانو تېرېږي تر اتلس کلنۍ پورې ماشومان ډېر چټکه وده کوي او همدغسې چټک معلومات اخلي، او لکه څه مخکې تاسو وویل د ادبیات هغه څه دي چې موږ هغه څه فکر کوو، هغه په ژبه موږ بیانو او ژبه د فکر د بیان په شکل اړینه برخه ده. نو کله چې موږ په ژبه باندې فکر بیان نشو کولای او یا موږ مثلا د ژبې زده کړه ونه لرو، هغه نور زده کړه خوښېږده، نو موږ به څنګه وکولای شو چې سالمه ټولنه کې خپل سالم روابط ترسره کړی شي؟
نایما غنی په کلی کې مجوان کړي دی ولست خلکو کیسی او خبرې به مو اوریدلې وي، معاصر ژوند مم کړي، ادبیات مم لستی، داستانونه مم لیکلي. زه یو پښتنه درنه کومه چې نه پیګم تاسو څه خل دي ته جواب وایي، خو زه کله نه کله چې د اوریدونکو پیغامونه اورم زیاتره د نجونو د زده کړو طرفداران هم دي، خو یو نیم دسې دي چې واقعا نه پوهیږي چې دا کوم ښه کار دی که نه، او که دا وی که نه وي ولې دومره مهم دی، لکه موږ پرې ملامتوي چې ولې تاسو بیا بیا پې بحث کوئ. دغسې خلکو ته په ساده ژبه باندې څه ویل لري چې ولې مهم دی؟
بالکل، کله کله چې زه رسنیو کې دا بحث اورم چې وار وار دا خبره برسېره کېږي چې دا ولې مهم دی، مطلب دغه خلک فکر کوي چې دا مهم نه دی، نو زه فکر کوم چې دغه د مختلو شعور ته توهین دی. په پخوا زمانو کې کله چې کله دوی مثال ورکوي چې د پیغمبر په زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زده کړې هغه وخت ولې د ښځو زده کړې نه وې، نو هغه وخت خو د لویانو لپاره هم ښوونځی نه و. اول د ښوونځي تاریخ باید موږ تاسې وکړو. ښوونځی څه مانا؟ ښوونځی دا چې ما ته راښایي چې څنګه ژوند وکړم. هغه وخت نقلیه وسیله حیوانات و، حیوانات په امریکا کې نه جوړېدل، نو ما د دې لپاره ضرورت نه درلود چې د ښوونځي ته لاړ شم د فابریکې هغه زده کړم چې څنګه یو فابریکه کار کوي. یا مثلا ما شته خوړل هغه یو وخت له طبیعت خطر لسته کېدل، هغې دپاره ما ضرورت نه درلود چې د ښوونځی ولولم. اوس چې ښوونځی دی، ښوونځی د ژوند د چارو هغه پرمختللو ته ویل کېږي. څنګه مو یو چا ته چې هغه ژوند کوي او د ژوند د چارو زده کړه په هغې باندې درو، زه نه وایم چې ښوونځی یو بیل څه دي، زه وایم ښوونځی یا زده کړې کول د نر دپاره، د ښځې دپاره، د هر انسان دپاره، د وسن وخت اوس حتی حیوانات ته خلک زده کړې ورکوي. نو که اوس غواړي چې په دې ټولنه کې اوسېږي، په نننۍ نړۍ کې اوسېږي، باید نننۍ نړۍ سره هغه څه چې په دې نړۍ کې پېښېږي هغه څه زده کړې چې څنګه یې مخته یوسي او هغه ښوونځی ته تر زده کوي. نو نه پوهېږم زما ځواب شاید احساساتي وي، خو
نه فکر کوم چې د تاسو ځواب ډیر منطقي دی، ځکه چې تاسو ټینګار پدې دی چې ښوونځی وستاسې څه نه دي چې د یو جلا څیز یا د یو اضافي امتیاز په توګه ورته وکتل شي، بلکې دا د ژوند لومړنۍ اړتیا ده. مننه کوو، ډېرې پوښتنې او خبرې پاتې شولې. د موږ د خپرونې وخت په ختمېدلو شو. مننه کوو نایما غنی، افغان لیکواله، شاعره او همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو یو مخکخه فعال او د ادبیاتو د ماشومانو د ادبیاتو لیکواله دا را سره وه په خپرونه کې. له تاسو ډېر زیاته مننه کوو. کور مباد لا غوریدونکو مننه کوو چې دا خپرونه یې واوریده. لاغو معذرت غواړو چې ټلیفونونه یې کول خو مونږ متاسفانه چې ټلیفونونه وانه خستلی شول. ټولو ته تر بیا ښه وخت غواړم. خاده و باد اوسئ.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو بزم زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پالا من کی دغه سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوتا پات کی ګدرن.